Той мени мейкедерта танде цангелеро гатараг явланд элэнт хабаруна. سرخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ اوسنیو ګډو خونی مشر خان جان علي کوزي ازاد راډیو ته ویل د محمد ترانزیټي لار چې لس ورځې مخکې تړل شو نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانیستل شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ازاد راډیو مشال څنګ ته ویل شو د طالبان له چارواکو سره تر خبر وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض افغان ښځو ته لس زور کولو لاس واخلي. د سازمان په خپل اکسپانه لیکلي دی چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منجی صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیا خدمتونو ته د لاسرسي له حق محرومه کړې ده. روسه طالبانو د دې راپور په اړه سندي ویلي. بل پلو بیا امریکا ویلي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خو غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او بل خو د خوځو پر وړاندې داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. او په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلان خپل سوی وشلای دی. د فرانس پرس خبري ژانس راپور لمخې دغه شخص له قطر بیرته کور راستون شوی و چې په کور کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ اوچت کړی و. د پیښور پولیس یو چارواکی ویلي دی چې پلار خپل زوی ته ویلي و چې دا بیرغ کته کړي، خو په منځ کې جنجال رامنځته شوی چې په پایله کې پلار یې پر زوی ډزې کړي او هغه یې وشلای دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعد نه شو او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړمه، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي، او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي، او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
سهر صاحب، نن سبا ځوانان لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي، له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل د هر کال سي لسلو څخه کسان سي لابان پانتونونه پارغيږي. نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب سي، 80% بیا هم بیکار کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو کار څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخ کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه څه باید پام وکړي، دا وګوري چې کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوستي، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړي دي، خزبندې جوړ کړي ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړي. دوی کار زده کړي ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه پر برخه کې دي کارافرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نسی کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وې مجبور یم، دغه د نفر د چې ډیر شرم د مداخله ټول دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکې جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وی او څه چغه غوړي لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وي.
جميله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک ما نه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې جگہ خوشحال نه دا او د ریواجونو قربانی شو او واره کړه پرته لدی چې دینه پښتنه کوي تا خبره وی او وړه هم وچه واره کړه نه دغه هله ورته پاین ځوانه کې د ټکېدل پر مهال ورته مړ کړلې ویره ژولې او څنګه هم خوشحال نه دا چې دا یو قربانی چې تا ور کړل یا زما خور ور کړل زما د پلار مفکوره کې تغییر واستو
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زوم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې د اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیازا هم د جسمي او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنی یا لک وی مثال هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسې دسې زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله ته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوښیږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بل خزه کو یا یو نجلۍ نه غواړي تر کسره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز دی چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او با فکره اولادونه مېستر وړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج غیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی موږ هر یو د زړه لته د دې غوښتونکو یو چې واده د زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلی.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډیر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل در کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړی شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. Let's go.